السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوه چې ډېره برخې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې ده. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د افغانستان لویه څارنوالۍ ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې هلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. پایل خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو بحثونو لپاره قطر ته ستون سوی دی. په غزنی کې یو روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړیو روسیا وغندله چې نه ده توانېدلی په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون سو. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنځمې پورز ویل چې خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی. شغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. اول د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو څخه به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویمه دا چې له افغانستان څخه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم د بین الافغاني خبرو پیل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخیز زوربند. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبان ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو دوه دی اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسید. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانی وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیه قمندانی ویان حکمت الله درانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د حسن په نامه یو د رسېقې قمندان و هغه وژل شوی او همدارنګه ملاقایم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی په خبره ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وژل کېدو وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسوال ټاکل سوی و. وسله والو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ تر ټولو د کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان بنګلادیش لومړنۍ ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه چې اوس هم روانه ده. د افغانستان د لوبډلې کیپټاني راشد خان کوي. دا له نړیوال جام سیالۍ وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټن ټاکل سوی د ده په کیپټاني د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې پچه افغانستان وګټله او غوره وګڼله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. افغانستان نن دغه مسابقه چې پرون پیل کړې وه اوس هم روانه ده. افغانستان توانېدلې چې 342 منډې وکړي. ټول لوبغاړي سوځېدلې دي. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تېره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر پلازمینه دوحه کې وسوه. ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه له بنګلادیش سره وکړي. د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ اړوند په رڼاخیلو کې د رڼاخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د ولی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه روغتون لپاره مځکه او مالي لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي.
روغتون ته څلور جربه ځمکه هم د ولسونو لخوا ورکړل شوې ده او شاوخوا 1 میلیونه لګښتې پر ودانۍ راځي چې دا هم د ولسونو لخوا ورکول کیږي او یوازې تخنیکي انجینري چارې به د عامې روغتیا ریاست د انجینري ټیم پر مخ وړي.
د غزنی اوسیدونکي شکایت لري چې په لورو پردو سیمو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمات نه رسیږي. د امریکا د کانګرس دوه مخکښو غړیو روسیا وغندله چې نه ده توانېدلی په مسکو او سینټ پیټرزبرګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د کانګرس دغو غړیو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چانو د روسیې د حکومت فشارونه هم وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات ایلیوت انګل او د استازو جرګې مخکښ ډیموکرات مایکل مکول ویلی د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهره او په وړاندې د کرملن اقدام د خبره نور هم ثابتوي چې د روسي خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو څخه ستړي سوي دي. د امریکا د کانګرس د غوړي لوروسي غوښتنه کړې چې د سولې د مظاهرو په وړاندې تاوتریخوالي ونه کړي. څو اونۍ کېږي خلک په مسکو او نورو ښارونو کې په هغو مظاهرو کې چې په جولای میاشت کې پیل سوي برخه اخلي. دوی وای خپلواک او د اپوزیسیون کاندیدانو ته اجازه نه ده ورکول سوی چې د سپتمبر په مسکو او سنت پیټرزبرګ کې د ښاري شوراګانو په انتخاباتو کې چې را روانه یکشنبه ترسره کیږي برخه واخلي. د روسي امنیتي ځواکونو پرون د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر دفتر چاپه وهله. د ناوالنی متحدانو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې دغه چاپه د ناوالنی د ټلویزیون او راډیو پر دفتر او په مسکو کې د هغه پر سیاسي مرکز هم چول سوې ده. او د بهاما د روغتیا وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د دوریان په نوم توپان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شو ته زیات شوی دی. دوی انسان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي څرنګه چې پر روان ورځو کې د ژغورنې ماموران لا هم د پلټنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي نو د مړو شمیر شاید د پام وړ زیات وي. بلخو د ملګرو ملتونو د بشري چارو او اضطراري مرستو د تنظیمونکو ادارې د سرمنشي مرستیال مارک لوکاک ویلي چې په ګراند باهاما او اباکو کې شاوخوا 10,000 کسان د ژوندې پاتې کېدو لپاره عاجل مرستو ته اړتیا لري. دغه توپان د امریکا ځینې ایالتونه هم ځپلی دي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توپان جریان له نږدې څاري. اعلامیه وایي چې ولسمشر د جورجیا، ساوت کارولاینا، نارت کارولاینا او ویرجینیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې را روانه اونۍ د خپلو محلي چارواکو لارښوونې تعقیب کړي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې ډېر ژر به یو هیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په شپه د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور لیسمت څاروان نه
ورسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنګوالي د معلوماتو لپاره څېړنې وکړي. لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وکړ. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوری افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنګوالي په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی دی چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د وی کورنۍ څو ځوانان په بیرحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیزې پخوا هم خوږیانیو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. د څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبې په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسکونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړي او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې په خوایل امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
موردل چې لوی څارنوالي غواړي چې ننګرهار ولایت یو هیات ولیږي او هلته د ملکیانو د وژل کېدو د وروستۍ موضوع په اړه څېړنې پیل کړي. د غزنی پوځي شورا وایي چې نه پرېږدي نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای خلک په پاکستاني کلداره راکړه ورکړه وکړي. دغه شورا وایي کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکو د دې فیصله هرکلی کوي. تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر پر راپور کې
د غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولی دی. د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا له لورې ازادي راډیو ته په رالېږل سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې له دې وروسته هیڅوک د سراپیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلدارې نسي چلولی. دوی وایي که له ولسوالیو څخه له راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلدارې ونیول سی نو قانونی چلند به ورسره کیږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی ښودل سوی چې دغه کار به له کومې ورځې پیل او عملي کیږي. د غزنی ښار اوسیدونکي بیا د غزنی د نظامی شورا دغه کار ستایي. دیرش کلن رحمت الله مرجان خیلوای دولت باید دغه کار عملي کړي ترڅو خلک له غیر قانوني غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځني زیان څخه په امان سي.
ګټه به یې ټوله د افغانستان وي، ځکه اوس کلداره که تبادله کېږي له مثلا په کلدارو باندې شی اخیستل کېږي، رکړه ورکړه کېږي، ګټه پاکستان ته ځي، افغانستان کې څه نه پاتې کېږي. نو بنان دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي، نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا یې همداسې پرېږدي.
دا چې شکایت کېږي چې سوداګر او هټیوال پرته د سراپۍ له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپله خوښه د کلدارو او افغانیو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي، نو 25 کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي، کلداره کار ته پوته ځي، کلداره بې ارزښته شي، دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بېوزله دي هغه نشي کولی که هغه بېوزله وي که نه وي بېوزله، هر چاته توان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دینی عالمان هم په افغانستان کې د پاکستانیو کلدارو چلول په شرعي توګه حرام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ په ډیری هغه ولایتونو کې پاکستانی کلدارې چلیږي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنونکي بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یوه سیاسي لوبه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې زموږ خبرونه د غرزه تیر خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې واوري چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولیا په بیلابیلو باسنو کې برخه واخلي. ادرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدلې سي. فرانسې له ایران څخه غوښتنه کړې چې داسې اقدام دې نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې د یورانیم غني کېدا چټکوي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اوریدلې سي.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غني کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس به له خپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وڅېړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یوه چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمي موافقې خلاف وباله او ایران ته یې په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمي موافقه اغېزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل د اتمي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران په کلکه غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اتمي موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اتمي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چیرې د ایران د درې ګونو قواو د مشانو غړي غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د چیرنی او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړه راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تا نه یوه دې جنډې ولا اړدینا.
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه کې کلا د ونیزې په شکل باندې، کلا د ورسپانه په شکل باندې.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما ل دریم کتاب نه ل دویم کتاب نه ساتلی و د دریم کتاب دی پاره نه.
په ځپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونې کې دوه ورځې ل پلار سره او پنځه ورځې ل ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو یا الله ته دا ګلم دی او خام راوړی تا ته خام چې هر ورځ په وینې سور دی، هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو، ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینې دریم تلینو. درد د پښتني سماج انځورګر، شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړه زمانی ته دی ورو پیژند. لالی تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدی خو خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پیکې پریګ دی، سترګې توروي او خالګ دی. زموږ همکارې فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې بیا شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندی زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې باغ نارینه وو چې درد به لیدلی وو، خپلې مینې ته به نه و رسیدلی، نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګ څخه نیولې تر غزنی، د داسې تر کندهار یا لوی کندهار، لیخا، پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډیر و. ننګرهار که به معمولا یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښته ډیر وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندی وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه. په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي تا تاپ که جور کرد دغاخونو پر هارونه خال ده دیوروز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال دیوروز و پا منز ایفه او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخده ایفه ده پا که کاریگی لره لره وطنونه او خال فقیر مخد زیارت ده خال فقیر مخد زیارت ده تانه را یروز دی جانده و لار دینه او خال واه خبر ده نکرم یه دول گیده ده او شقل خواه بلی معشوقه ده خال واه خبر ده نکرم ناغه براک ده سرکو و شون و سرونه بدی اساس پخواه وقت که ده خالونو ارزشت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خورا دیر کار شوه ده
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یو زایی که گی پا تندی زنه یا هم شندو شنه که بلا او لکس کارک دی بیا پستنو دوم را غزای توکی چی وینه ور نراشی بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چه درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل که گی دریابیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوخ دی پاره وایی
خود داغا بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا برتویلی چی ناری خال دو چا بویلی دست ده اینه زبای شاخونه وار کرد اغا بای کابالا سوزه ریشکا چی روش که ولا اغا بای بس وزا بلا دیمغی بای پدا بوچلی موچلی متکی که دستن سر بای والا چه اغا مینی سی این و اغا با سر سوزه با گرده سو اغا با تکش نو او تشتین خال بس
اغا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر ده دیر امور میرمنی وی زکا خوب پسی مکی مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کله به د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شنخالی ترور ته ورغله په تندی خالونه کې هودل خو اوس ډیر پښیمانه ده
په ماشومتوب کې زه ډیره وړه وم کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زموږ هلته ګاونډي کې یو میرمنه وه هغې به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شول ورغلو چې راځه یې په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شینخالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل ډیر درد درلود په هماغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله دا خالونې ولې په تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب و نه پوهیدلم نه پوهیوه هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور را باندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده زړه کې مې چې ولې مې دا خال ووهه خو اوس شریخ رنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم
شپا د توره خون ماشین خاله نه تمالو ماشین خاله نه تمالو
تیرونی هواد ورسپانه او یکل نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج په نننۍ برخه کې لمړی د هواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هواد ورسپانه په او یکلن مزل غږیدلیو او پسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکل لرو
هنر جاج
هیواد ورځپاڼه په 1323 کال کې سمبولې په 12مه کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه په پېښور کې هم هیواد وه. فکر کوم چې هغه به د هیواد ورځپاڼې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې کله د ورځپاڼې په شکل باندې خو د ماش په یاد د طالبانو عمارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له اجازې نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورځپاڼه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خبريږي.
کروس دې ته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خبرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خبرېدل او د دې لپاره خبرونه کېدلې. له همدې امله لاره بار دغه ورسپانه ته وتر کړې وکړه، ځکه چې دا سه یو خبرنیز مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیون تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جرن کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کیږي.
کله راته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادیږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼې ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغه څه ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې دې ته ډیره توجه شوې. هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسایل ډیر وو، په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګ شوله.
بله، که درته وایي چې له پایلې به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت، د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم مشه موږ خبرونه مسلکی وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ آزاد توګه ملي خبرونه کوو، څه شي چې د ملت غوښتنه ده، د جنگ کرکه مثلا د سولې لپاره تبلیغات او د غرس د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ او لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی وي خواته کشکې او بلبلې خواته دار کړي، د خونه مثلا کومه لیکنه راشي، هغوی وی چې په خپل موږ لهجه باندې باید خبرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت، نه څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کارته پریږدي؟
موږ آزاد کارته پریږدل نه کومره، موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نساو کې نه نیسو. ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولت خونه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شي خبرېږي هغه ته موږ مخه کړې ده، او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په درېیم کې د خپل همکارانو گزارشونه، ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړې کړه. خپل زه راغلی تقریبا واته کاله کېږي، دغه نه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ په خاطر څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپل اصول او طرزالعملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغسې ډیزاین کېږي چې د هغوی اړتیاوې ورته هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپله خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه هم معمول وه، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډیر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي، او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کیږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنا هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه به هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم په لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي، جریدې د شایانس دوی کار کوي کنه. ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت د کوم قانون لري چې دغه قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو د مخه، تر نشرېدلو د مخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته، او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بیا له غو سره څه ډول چلند شوی؟
د هغه قوانینو چې موږ لرو دهغو پرناک برخورد شوی دی. مثلا یوشمیر خبرونو تا اختار رو کول شوی دی. اگه چی جدی هیواد گتی ننگوولی دی دهغو نشرات موقتا زنده دلی دی. یوشمیر خبرونو تا جزاور کول شوی چی عذر وغالی ده تخطی متناسب جزاور کول کیشی.
بله که پا آخر که دارت وایی چی یو لیکوال تا چی پکار دی ترسو دسی لیکنه وکی چی آغا ټولنه ته په ګټه اوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي. داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوی تشته دی د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب می را روان دی. انشاءالله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی. تقریبا څه دې پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده. غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پی روان دی، پشتې جوړه شوې ده او په اوډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلي مو؟ ولې مو ساتلي وو؟ ولې مو چاپ کړي نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې اوسو. ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړي کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفحې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې ده چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه خولی وو لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هغه چاپ نه شول تر دریم کتاب را ورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي. نو همدې په خاطر مې خولی.
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر در نه واورو؟
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادومه بیرتا، د محبت خختې په دې دیوال کې دمه بیرتا. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوی لالیا په زاړه دې بدلومه بیرتا. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به ویوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به ویوس، ته چې خو مغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرتا. لمدو ورسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرتا. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه د ظالمه نوم لیکمه بیرتا.
جلان صاحب، تاته بخپل هم پته لګی چې د لومړی کتاب شاعری د څنګه وا، د دویم کتاب څنګه وا، او د دریم څنګه وا، یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي هغه د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
لومړی کتاب شیرونه دغسې و چې د تاندې ځوانۍ شیرونه وو، هغه شیرونه اوس نه دي. شاید په هغه کې ما ډېرې ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړی چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په هلته زما زیاتره غزل او څلوریزې وې، آزاد نظمونه، دغه شیان ډېر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي. او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده. لس کاله یا پنځه لس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم. بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې، لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله. اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو، اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو، ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي، د هغونه یو ډول ګټه اخیستی کېږي. خو وروسته چې شعر ولیکو، د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو، نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو. پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل. اوس چې شاعري کوو، یو شعر چې ولیکو، وروسته د هغه تخنیکونو سره یې ګورو، د هغه تجربو سره یې ګورو، د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترنه لرې کوو، کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترنه لرې کوو. پخوا هم دغه فکر نه کولو، په دې باندې مې ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو، اوس دغه شي ته پام کوو. نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله، اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو، هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره.
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي، یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم، او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي، نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه، بلکې د بې خوندۍ خواته یې بیایي.
ګوره، ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو. د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې ده، وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي. زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم، کوم ادبي صنعت پکې وکاروم. هغه څه چې په ما باندې راځي، چې په خیال کې مې راځي، هغه لیکم. ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو، بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم، وایم چې دغه زما شاعرۍ کې دغه خیال مې کارولی دی. مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی، یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی کنه، یا آهنګ یا موسیقی دی شعر. زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې ته مخکې هم دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم، زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم، زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم. اوس چې کله شعر ولیکم، زه د شعر جوړښت ته ګورم، زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده، کوم نوښت پکې موجود ده، څه ډول خیال کارولی شو. دغه خیال چې زه کاروم په چه شي باید وړاندې شي؟ په تصویر وړاندې شي، په ترکیب وړاندې شي، په استعاره وړاندې شي، په تشبیه وړاندې شي، په کوم چه شي کې وړاندې شوی دی. داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی، خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم. دغه تخنیکونه دي کنه، یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغییرات ورکې راوستلي دي. دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کېږي. توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه به د شیانو باندې نه پوهېدم، اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم. ما ته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله، دغه یو خیال ما کروله، یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي، هغه زه ولیکم. ولې وروسته راته ښکاره شي چې دا خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول. نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته تنه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي. نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره، بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر راته وایا.
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ تا واوختي، شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ تا واوختي، واه د ښکلا لونه څومره ښکلی جنگ تا واوختي. زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوي، زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوي، دا هنداري ولې په یورپ کې زنګ تا واوختي. او ته چې لاړې زه د خپل وجود کالته نن وتم، سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختي. راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو، وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختي. نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو، پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختي.
جلان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسېږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي، ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلي کې اوسیږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالې ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړیم، د کلیوالې مینې پر وړیم، د کلیوال محیط پر وړیم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي. په دې معنی چې زه ناس په د کابلی محیط کې یم، ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم. نو دغسې خبره شته، ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی. مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی، کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی. حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي.
زرپاڼه.
رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ور باندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای یې، پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه سا غږېده، د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه، چکر یې وهه، زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډېره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. سوکه یې زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې اوبه را کړي. سر یې وښوراوه،
ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلاوي؟ ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی، البته پلار یې په جرمني کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل، د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل، بس ته لختلې نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې، خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور خیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو. ولې؟ نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل. د څه ورځ ده؟ بیا دواړو وخندل. چرت ووهه؟ نه والله، حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو. ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست و. ما د نوي ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل، بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم، راته ویې ویل، سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چا ته به یې سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالته ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه اورو.
اسرافیل ورشو وا یا الله ته دا گیله می دی او خام را وړه تا ته هغه خام چې هر ورځ په وینې سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو وا یا الله ته دا گیله می دی او خام را وړه تا ته هغه خام چې هر ورځ په وینې سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګانی دی، ویرونه جنازی دی، دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت د یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونه دي، وحشت دی. هره ورځ غملی نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټوله ځمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟
هر حیوان لهر انسان نه پازاب دے، هر حیوان لهر انسان نه پازاب دے، مسلمان له مسلمان نه پازاب دے. دل تک دی په جماعتونو کې بمونا سزیدل پان پان قران نا دشکیلی و اسرافیل کی سوگ دشوا دا افغان خون نڑیگی اس پی رشوا لوی خدای دا اسمان درا نسکور کا مگ منل استار ازاد مگ پا گور کا پاک ربا دا احسان را باندیو کا پاک ربا دا احسان را باندیو کا یاد کان و خباران را باندیو کا دا چی هر خوان دام اندام پراتیو دا سخیو چی نابود شو بیخینیو دا چی هر خوان دام اندام پراتیو دا سخیو چنابوت شو بیخی نیو زما قام بطول پا خاورو باندی موشی زما قام بطول پا خاورو باندی موشی دخمن تکر بخرا باندی سوشی دخمن
زمان دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی زمان دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا تا تی اترا اکڑا چیو نر تیرا پرن خو خدایا تا دے ترا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمر تا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی ہر کمر تا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
سرنگ بدل شو دا افغان دران خوبنا بہر چاچ ممتا کیشو بپردیو پلورل کی دادی سبلاق پکڑا زمپدی بدمر بسل کو نلتا سخداری نلدوی سخشانی
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا ہر کدو چگی گی اس کو ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کدو چگی گی اس کو ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن دنیا
ہے وطن ہے وطن ہے وطن ہے وطن ہے وطن